Radio.
السلام علیکم د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو تخره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود څلرمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د دې نیم ساعته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره باید د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د تعویز چلند ونشي. همداراز واورئ چې کابل له ګڼو تیارو شپو وروسته تېره شپه بیا څراغانو. په دې خپرونه کې به چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم واورئ، خو له خبرونو وروسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. مقدونیه پرون خپله پوله د زرګونه افغان کډوالو پر مخ بنده کړه، او نړیوالو قدرتونو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د شنبې له نیمې شپې څخه په سوریه کې جګړه بندیږي. بشپړ خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ ځانوژون کې حمله د قربانیانو شمیر 1300 تنو ته ورسید. د دې ولسوالۍ په بازار کې په پرونی برید کې همدارز 1 تنه نور ټپیان شوي. د پروان د امنیه قماندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ رادیو ته ویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسی خلک دي.
در کلینی که شیاگر پولیس محلی 4 نفر شهید شده، 9 نفر هم نفر ملکیه.
برید در شیاگر پا سیمائیز کلینیک که شوی، 4 سیمائیز پولیس پا که وجل شوی او 9 ولسی خلق وجل شوی. لست نور ملکیان تپیان شوی. تپیان در محل در پروان ملکی روختون تلیگ دول شوی. در راپور نولمخی پا دید زن وجون که حمله که در شیاگر دول سوالی در سیمائیز و پولیس و در قماندانه امرستیال وجل شوی او در سیمائیز و پولیس و قماندان سخت تپی دی و سلوال و طالبانو در دی برید مسئولیت منلی. مقدونیا پرون خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې، او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې وویل چې نشي کولی خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم شي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې د مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي، او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته د 280 میګاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برېښنا لیږد پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چې د برېښنا تاسیسات پکې دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د حملې نه کوي. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه اعلان کړه چې ټاکل شوی د راروانې شنبې ورځې نیمه شپه به یې عملي کېدل پیل شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه دواړو هیوادونو ویلي په دې پلان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوی د داعش ډله له القاعده سره تړلې النظره جبهه او نورې تروریستي ډلې نه دي شاملې. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 26 نیټه په دمشق کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه وبلله. نوموړي د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا پلان په سوریه کې د روانې وینې بهاونې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی، او سپینې ماڼۍ وویل په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواری لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو جګپړي مقام راو انور چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوله ویلي، امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا، 8 تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل شوي او 4 نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي، دا وسلوال د لشکر جنګوي په سخت دریزې ډلې پورې تړلي وو. لشکر جنګوي د هند په موچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. او وروستی خبر په ایران کې د استیناف یوې محکمې د هیواد پر یو فلم جوړونکي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګند محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. کایوان کریمي 13 کلن دی او له دې مخکې د یوې بلې محکمې لخوا په 6 کاله بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې پر دې ایراني فلم جوړونکي د محکمې حکم په داسې حال کې صادرېږي چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې هلته د یو شمېر لیکوالو، خبریالانو او هنرمندانو ځپل زیات شوي. تکل شوی د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په 26 نیټه ترسره شي.
او د هم د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه، آسمان ځای ځای وریځ دی. په جلال آباد او ګردیز ښارونو کې آسمان صاف دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه اټکل شوې ده.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه کولای شئ د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org. زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. پنځه زره افغان کډوال د یونان او مقدونیې پر پوله راټول شوي، خو د اروپا دروازې پر مخ بندې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن جوړه شي. دا خبرې په څه ډول بریالیتوب ته رسېدلی شي؟
خه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي پرون له کابل سره وصل شول او پلازمېنه له څو شپو ترګمۍ وروسته پرون بیا روښانه وه. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان بانک وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدمات به د اداري فساد له کمولو سره مرسته وکړي.
مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسېږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص قشر ته. موږ غواړو چې راستن خپل خدمات شخص ته ورورسو.
که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو چې اورېدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیض ونه شي. سید حسین عالمی بلخی آزادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه کره او بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او د اروپا دروازې پر مخ بندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پراپور کې.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې. دا هیواد افغانانو ته د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلی. د ښاغلي بلخي په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. خغلی بلخی وای دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض ته منع کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. بختونی یا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال دا دواړه هیوادونه نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه ده روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سار دی، ازادي راډیو ته په یونان کې د بندو پاتې شو افغانانو په اړه وویل. جاوید وایي ټول پرمزه کوي، د دې ځینې یو څادر لري، ځینې هغه هم نه لري. ډېری ماشومان او ښځې دي، یعنې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمېر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و، په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي، شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي، خو د کډوالو شمېر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامي دودي. جرمني هم خبرداری ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې دا په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي، آیا طالبان به له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی؟
دما فکر کا شیر خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کېنو او طالبانم حاضر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو او په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو او د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید متلرم چې ان شاء الله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي، بیا دغه مجلس به نتیجې کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومه یې وده؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي، نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه راته وویل دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر ناخلاصه اعلان ما هم واورېد او باید تلویزیونو د ما عکسونو سره کېښو. په دې باندې په خپل زمنو کې په اصطلاح باندې وه دې ته شکي سوم چې دغه د مال نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه شي د یو مرګ او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لی گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله د جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم ملګری مې نه ده کړی، او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استاذای ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ پر څلورمه غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د سهار 5:15 شوې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژونکي حمله د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 9 ولسی خلک او 4 سیمه ییز پولیس دي او همدارس ولستنه نور ټپیان شوي دي. مقدونیا پرون خپل پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویل نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د راپورونو له مخې د محل د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال د یونان او مقدونیا پر پوله راټول شوي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته پرون د 280 میگاواټ برېښنا بهیر بیا پیل شو. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرح پرون اعلان کړ چې لمخې د روانې شنبه ورځې په نیمه شپه د توافق عملی کېدل پیلېږي. پاکستانی چارواکي وایي هغه 12 وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. او په ایران کې د استنافیوي محکمې د دې هیواد پر یو فلم جوړونکي کیوان کریمی چې مقدساتو ته پسپکاوي او منفي پروپاګاند په محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. قدر من اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابلم چې اسمت سروان چمتو کړي.
د استرالیا د پوز په خوانې لوی درستیز وای استرالیا په افغانستان کې کوم استراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبليو ای تو دی استرالیاي ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانې لوی درستیز پیټر لیهی وای استرالیا او متحدانو په افغانستان کې استراتیژي نه درلودله او اوس د ویلاري د مندلو په لټه کې دي، ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیرفاکس ته په یو لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستانه د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشرۍ د ائتلاف اراده ناکامه ده، ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغه ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپله پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
ازادي راډیو اوري. افغان پوځي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو سکل ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیو په ملاتړ او سپارښتنه د جګړې ډګر توت ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پرون خبریالانو ته وویل سګنی ژمی له تیرو هغو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل قوت وښیي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمی کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډېر کړي وو چې د افغان دولت او ملت اراده وځپي. د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د دوشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د زینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یک لکه ماتې خوړلې ده.
زنستان کې پیشرو داشتن چې شما دیدین
دی وای کوم ژمی چې زمونږ په مخ کې وټول په جنگونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په ژمی کې خپل خوندي ځایونو ته تلو چې آرام وکړي او خپلې پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکو دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستانه ښاغلی مراد وایي چې وسلوال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډېره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوې ده. د افغان فوج دا چارواکی داسې مهال سږنی ژمی له نورو مختلفو ګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هېواد په سمو نیمو ولایتونو کې فوجي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سږني ژمي له ګواښونو ګټه واخلي او د هېواد قول اردووی به له نویو صلاحیتونو سره د هېواد څخه دفاع وکړي. ټول قول اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2018 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له څو نویو عملیاتو کار او انتظار وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا تېره شپه له کابل سره وصل شوه. د برېښنا شرکت وایي له دې لارې کابل او ختیځو ولایتونو ته 280 میګاواټه برېښنا انتقالیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفین او نورې ډلې باید د برېښنا پر ستنو چې عامل منفعت تاسیسات دي حملې ونه کړي. په دې اړه نور له اجمل انت څخه واورئ.
کابل ښار چې درې اونۍ په تیاره کې ډوب و، تېر ماښام یو وار بیا روښانه شوه او د ازبکستان وارداتي برېښنا ورسره وصل شوه. ښایي کابل د نړۍ یوازینۍ پلازمینه وي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د جنگ له کبله اونۍ اونۍ د شپې په تورتم کې ډوب وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي پرون ماښام 6 بجې له کابل سره د برېښنا عمومي لاین وتړل شو. د برېښنا ریاست د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل کابل ته د برېښنا په رسېدو به یو شمېر ختیځ ولایتونه هم برېښنا ترلاسه کړي. ښاغلی توحیدی وایي په تېرو 20 ورځو کې چې د برېښنا ستونزه وه، له تاجکستان څخه مو برېښنا اخیسته. دا برېښنا مو اوس بلخ، پلخمري او کندوز ته انتقال کړي او د ازبکستان 280 میګاواټه برېښنا مو کابل ته انتقال کړي چې لغمان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو ته هم له همدې برېښنا څخه یوه برخه ورکول کېږي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا څو پایې ولاړې دي، تېره میاشت د تودو جګړو ډګر وې او د همدې جګړو له کبله د پایتخت برېښنا پرچاو شوې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې په شدت پوځي عملیات وکړل او د تېرې یوې اونۍ په بهیر کې وتوانېدل چې له دې سیمو د حکومت مخالف وسلوال چې د برېښنا د پایو په نړولو تورن دي په شا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چیرې چې د برېښنا تاسیسات دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له مخالف وسلوالو وغوښتل چې د برېښنا پر موزه او ستنو د بریدونه نه کوي. ښاغلی توحیدی وایي د افغانستان د برېښنا شرکت له عامل منفعت تاسیساتو څخه دی، په هېڅ سیاسي لوري، ګوند او ډلې پورې تړلی نه دی. یوازې یو خدمتي شرکت دی چې هر افغان ته که په هر سیاسي لوري پورې تړلی وي برېښنا رسوي. د نړیوال بانک د څېړنو له مخې دا مهال یوازې په 30 افغانان په کورونو کې برېښنا لري چې د دې برېښنا په 40 خپله په افغانستان کې تولیدېږي او پاتې یې له ګاونډیو هېوادونو اخیستل شوي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ورسره د برېښنا د انتقال په برخه کې قراردادونه کړي. د جګړو، ناامنیو او ناسم مدیریت له کبله د افغانستان د برېښنا د تولید ډېرې سرچینې یا له سره نه دي کارول شوي او یا په ډېرو زړو سیستمونو کارېږي چې د ډېرې برېښنا د تولید وړتیا نه لري.
او د ژوند رنګونو له محاورو مخکې دا د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي چې له دې خدماتو څخه استفاده به د هیوادوالو مالي معاملې اسانه، خوندي او ساده کړي. د موبایل له لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دي؟ په دې اړه نور یوسف خان زدران اوروي.
د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولی شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستو مراسمو کې وویل چې له یوه نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کېدی شي. هغه وایي چې ایم پیسا د الکترونیکي حکومتوالي یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمېدو سره مرسته کوي. د دې خدماتو ترسره کول شفافیت د رامنځته کېدو سبب ګرځي او کولی شي چې په مالي چارو کې د فساد زمینه کم کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مال شاوخوا 2,25,000 کسان د ایم پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوي دي. په داسې حال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د ایم پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل له لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخل سول یو خاص کشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبردار چې باید شخص انډیویژل موږ ټارګټ کړو او موبایل هغه وسیله چې موږ انډیویژل ټارګټ کولای شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډېرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکو خدماتو نشتون په افغانستان کې د ایم پیسو سیستم په مخ کې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤول نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
د مانو محمد یاسین دی.
د څه کاروبار کوي؟
د خان سامان د بونیت اسلامي خان سامان دی. دلته د یو وخت کله کې څه کاروبار کوي؟
خان سامان کوم هم د کارونه کوي، یعنی تاسو کوم کارونه لري؟
تاسو صفایي په کاري د شوبې د ماونه دی مېز چوکۍ د کاتو پورته د کارونه.
څنګه د کاروبار مو خوشاله کار نه راځي؟ است
مجبوریت دی، نور کاروبار نشته، نو مجبور یم دلته ځان غلګړی دی. نو چې لور څه کوم خود بلور کاروبار نه کیږي. نو
مخکې دینس دلته راشي مخکې کاروبار مکو
مخکې هغه موږ د وترنری معاملې د پاتروف کو په غرو کې کاروبار وکنه. اوس غلنه منطقې ته ګرځدای نشي، نو مجبور یم د اسلام کرغه لې چې دلته کاروبار وکړو.
وترنری مو ترخه مخ د عملی مدرس ویلې و زده کړم په کړي وڅنګ و
ايش په اس مېشت نه کورسونه مو ویلې دي کورسونه مې دي
بیا کله تطلې مالونه مو
او کله تطلې مالونه مالونه مت دې کول په پیسې ما خسته کوم د موسسې له طرف نه و هغه دبل پیسې مو شره کول هغه وخت کې.
اوس څنګه تصمیم لري چې بیا لار شي کله باندې وګرځي؟ مثلا مالونه تداوی کار کوي
کیږي ځکه چې ګرځدای نشو د ډوره نه مغه بایسکل وي موټر سایکل وي موټر وي دا مغه ګرځدل مشکل ده. خو ته
یعنی اوس امنیت خراب ده؟
تاسو امنیت خراب دی کنه د بعد امنیت له خاطر موږ دلته پروت یو کنه دلته څه کوله
چیرې اوسېږي؟ کور مو چیرې ده؟ دلته کابل کې
تبي سر تبي کړی نه کو اوسېګو امر ته کرایي کور دی شپږ زر روپۍ کرایې کوم. او نو څه دلې دي مغه شوه مسته خسته هم کور کو کې دلته با اکاډمی کې مروړم په کلی کې مخسته هم په مغه باندې گزاره مې گزاره چلوم نو څه دی وکړو؟
یعنی کور کې مالداری هم لري؟
مالداری لرم وای یو غواد وغواد لرم ساتم ما مغه خپل غواګون ساتم نور
څنګه دی مالداری کاروبار کده سه وشي چې مغه مالداری ته ډیره کوي څو غواګان واخلې یو شودي او مستې د شین خرڅ کوي هغه کارخانه دی تاسو نظر
کور دی له خدي خود دلته یو مشکلات دی کور دی کې کور مې پکړا دی زیات مال نه شو ساتي او بل مطلب دی چې سرمایه نشته بودیجه نشته سرمایه په کور دی کې مال قیمه مال دی یو غو په یو نیم لکه دوه لکه روپۍ دی هغه به څلور منه درې منه پنځه منه شودې کېږي هغه شودې چې خرڅوي خامخا هغه کېږي سرمایه په کار دي نو سرمایه نه بغیر خو نه کېږي
او بیا د غواګانو ته واښه دا شیان لکه مه کوئ دا خو کابل ده چې دلته پټي او دا شیان هم نشته
پټي شیان نشته خو پیدا کېږي بګرامۍ خو کوي د شنې شفتل بوړي کې وي او ژمې کې خو دا وچه واښو هېر کوو کنجاړه وچه ډوډۍ
بیا نور هم څوک شته چې مالداري کې درسره کومک کوي او د غواګانو
زنانه دي نور خو مراد سیاسرم دي ورسره لورګان هم دي نور خو نشته
قدر من اوریدونکو لدی خبراتر سره راورسیدو د خبري مجله پایته ده د سهار 9:13 دقیقې شوه امید مرزبان بلنیم ساته خبري